بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، زموج إسلامي تمدني حوزة دويمة برخ دوستانو فاروق عزمي، زموج دي إسلامي تمدني حوزة بلومري برخ كمويل چه دي إيران شيا كدل د اسلام په تمدني حوزه کې لوی درز واچاوه چې عرب او غیر عرب سره بیل کړه. مرکزی ایشیا او موږ یې له عربي دنیا چې اسلام له هغه ځای راغلی و په فرهنګي لحاظ سره جلا کړو. موږ یې د مدینه منوره، شام او عراق پر ځای هندوستان کې د علم د حصول لپاره وتلو ته اړ کړو. سیمه ییز او داخلي شرایط هم زموږ دغه اړتیا تقویه کړه. سیمه ییزه بڼه یې دا وه، مرکزی ایشیا چې هغه وخت د علم د حصول مرکز او د مشهور علماو د تجمع ځای و چې د اسلامي فرهنګ او ثقافت په غنا کې لوی کردار و، د روس تراکونو ته یوازې پاتې سو. د نورې اسلامي نړۍ مدد نه ورسېدی، دا ځکه چې ایران یې په مخ کې و. احمدشاه بابا هند ته ولاړې چې هلته مسلمانان د مرهټه له تاجد خلاص کړي او هند د مسلمانانو په قبضه کې کماکان او د افغانستان د نفوس په ساحه کې وساتي. همداراز احمدشاه بابا مرکزی ایشیا ونیول او د خپل نفوذ په ساحه کې په ساتلو سره د روسانو د بالقوه تهدید مخ ونیوی. همداراز لوی احمدشاه بابا مشهد او نیشاپور هم په خپله مستقیمه قبضه کې وساتل، تر څو شیعه پارس یا ایران دا قوت بیا پیدا نه کړي چې افغانستان خواته په بده وګوري. خو د احمدشاه بابا تر وفات وروسته په اولاده کې د قدرت پر سر بې اتفاقي او خونړي جنګونو دغه درې سره ساحې د افغانستان د نفوذ له ساحې وویستې او خلک یې اروپایي طاقتونو ته یوازې پاتې کړي. موږ د ضعف په نتیجه کې انګریزانو او هندوستان ونیو، روسانو مرکزی ایشیا اشغال کړه او ایران مشهد و نیشاپور زموږ له ولکې وویسته. دغه غټ طاقتونه چې له لیرې زموږ سیمې ته راغلي وه، زموږ د بې اتفاقۍ په وجه دومره زړور سوه چې کرار کرار یې زموږ اصلي خاوره هم له هرې خوا راقیچي کړه. دوستانو، د اقتدار پر سر زموږ د بادشاهانو په منځ کې جنګونو موږ سخت کمزوره کړو او شاوخوا سیمې زموږ د نفوذ له ساحې وویستې. متاسفانه موږ له تاریخه هیڅ نه زده کړو. هیڅ وخت مو د قدرت انتقال ته جدي توجه نه ده کړې. حتی اوس هم چې نور د قدرت پر سر جنگ ختم سي او یو دوامدار د خلکو حکومت، خلکو خدمتکار حکومت لار اوار سي، هیڅ وخت نه یو حاضر سوي چې ووایو موږ دي نه یو خو نظام دي وي. نور دي په وینو تویولو نظام نه بدلیږي او زموږ بچان دي آرام ژوند وکړي. همداراز موږ جدي کار نه دی کړی چې نظام دی وی وبخشه. همداراز موږ جدي کار نه دی کړی چې علم او پوهه باید زموږ په خلکو کې عامه سي. موږ هر وخت په مختلفو بهانو خپل اولاد د علم له حصول محروم کړی دی او د پردو تجاوز ته مو خپله فهمیده یا نافهمیده لار اواره کړې ده. موږ د دې مقال په لومړۍ برخه کې وویل چې څرنګه زموږ ځوانانو په هیواد کې دننه د علومو د حصول او تعلیم موقع نه درلوده، نو د دیني علومو د زده کړې لپاره هندوستان ته تلل او د علم د حصول سره یو ځای د هغوی فرهنګ هم د ځان سره راوړ چې اکثر زموږ د پرمختګ ممد نه و. دا چې ولې موږ ته په خپل وطن کې د تعلیم موقع نه وه، پر دغه موضوع لږ تم کیږو. د دې پیغام په اوله برخه کې مو وویل چې په هندوستان کې علما وویل چې انګریزانو هندوستان له مسلمانانو د عصري علومو او وسایلو په زور ونیوی او عصري علوم او ټکنالوژي د استعمار د پراختیا وسیله وه. نو دغو علماو د دین د تحفظ او د انګریزانو سره د قطع روابط او عدم همکاري په منظور دنیوي علوم د خپلو مدرسو له تعلیمي نصابه وویستل او یا حداقل رنګ ورپیکه کړي. زموږ اکثر علما کرام چې هندوستان کې تعلیم کړی و او یا په دننه هیواد کې له هند فارغ مولوی صاحبانو څخه څه زده کړي وو، له عصري علوم سره ناشنا حتی جوړ نه وه. د هغه وخت د هندستان شرایط هم داسې وه، موږ هغه نه ملامتو. دوستانو، د افغان انګلیس د دوهم جنگ یعنی میوند تر جنگ څو میاشتې وروسته امیر عبدالرحمن خان د انګریزانو په مرسته پاچا شو. امیر عبدالرحمن خان د انګریزانو سره زموږ د مسلمان ولس د جهاد داستان د یادولو سخت مخالف و، او د انګریزانو سره د افغانانو د تیرو دوو جنګو اتلان یې ښه نه ایسېدل. مثلا امیر د لومړي جنگ د اتل ملا مشکی عالم په شخصیت وژلو کې ډېر تلاش وکړ، او د دوهم جنگ د اتل سردار محمد ایوب خان لوی دښمن و. هغه دیني علما چې د جهاد محرک او د فتوا مرجع وه تر شدید مراقبت لاندې ساتل. وروسته د هغه زوی امیر حبیب الله خان د پلار پالیسي تعقیبول، او د انګریزانو د خوشحالولو لپاره یې ملایانو باندې نږدې نظر ساتي. هغه غوښته د عصري علومو د تحصیل له لارې وطن داسې پر مخ ولاړ شي چې انګریز هم خوښ وي. د دې پر ځای چې د دیني مدارسو تعلیم مینې صاحب اصلاح کړی وای، زاړه او بې ځایه منطق یې په نوي منطق بدل کړي، او عصري علوم یې د دیني مدرسو په نصاب کې ور شامل کړي وای، د دیني مدارسو ته توجه ونه کړه، او د مدرسې څنګ ته یې په 1903 کې د عصري علومو مکتب حبیبیه جوړ کړ. دا مکتب یا ښوونځی د هندي مسلمانانو لخوا چې لندن کې تعلیم کړی و، د انګلستان د تعلیمي نصاب پر بنیاد جوړ شو. البته د عربي ژبې دینیات او قرآن کریم مضامین پکې شامل و، خو اصلا مکتب د عصري علومو د زده کړې لپاره و. دیني مضامین پکې ضمني و چې شاګردان خپل د نمرو او سطح پکې پوره کاوه. مکاتبو کې د دینیات او قرآن کریم استادانو چندان اهمیت نه درلود. د امیر حبیب الله خان زوی امان الله خان عصري مکتبونه ډېر تقویه کړه، او د مصطفی کمال اتاتورک د نوي ترکیې څخه یې د معارف مشاورین راوغوښتل، او د مکاتبو نصابي تعلیم یې نور هم عصري کړ. په نظامي او ملکي برخو کې شاګردان ترکیې ته د تعلیم لپاره واستول شول. زموږ دیني مدارس هماغسې بې توجه پاتې شو. البته په اوو غټو ولایاتو کې حکومت یوه یوه دیني مدرسه سمبولیک جوړه کړه، که څه مکتب د مدرسې خلاف نه و جوړ سوی، بلکې عصري او دنیوي علوم یې د هېواد د اقتصادي پرمختګ لپاره ضرور ګڼل. خو له مدرسې څخه د مکتب جلا چلېدل کرار کرار د دغو دوو تعلیمي ادارو ترمنځ ستونزې راپیدا کړې. څرنګه چې حکومت د مکتب په ملاتړ و، نو ملایان له حکومته تجرید کېدله. د مکتب فارغ ته په دولت کې کار تضمین و، او بل د زیات تعلیم لپاره غرب ته د دولت لخوا استول کېده. په مقابل کې ملا په دولت کې چندان ځای نه درلود، بلکې د غریب بزګر زکات محتاج و. بل دا چې د دیني مدرسې فارغ د عصري علومو سره بالکل ناشنا، او د عصري علومو فارغین خصوصا چې غرب کې وخت تیر کړی و، تر ډېره حده له دینه ناخبر پاتې شول. د دې دواړو تعلیم یافته طبقې په رفتار، کردار، لباس او د ولس سره په برخورد کې هم ډېر فرق و، او دا فرق ورځ په ورځ ډېرېدی، او د دوی ترمنځ یې د فکر او تفاهم واټن پراخاوه. ملا هم ولس ته په برخورد کې نسبت مکتب تعلیم یافته ته نږدې و، خو د عصري تعلیم یافته په لاس کې بیا اقتدار و او مادي امتیازات و. حکومت غوښته هر کلي کې مکتب جوړ کړي، خو د دیني علوم مدرسه یې غریبو کلیوالو ته پرېښې وه چې هغوی یې جوړه کړي. حکومت ویل چې هر کلی جومات لري، او هغه په حقیقت کې دیني مدرسه ده. په کلي کې مکتب او عصري د علومو زده کړې ته ضرورت دی چې اوس نشته، خو حقیقت دا و چې هر کلی کې جومات مدرسه نه وه. که وای او هر جومات مدرس ملا درلودی، نو بیا ویل ټول کلی بې علم و بې سواده و. د غریبو کلیوالو د مدرسې جوړول په وس نه وه، خو مکتبونو ته منظم بودیجه وه. هغو کلیوالو چې په کلي کې نه مدرسه وه او نه مکتب، او غوښته یې اولاد یې سبق ووایي، مجبور وه خپل اولاد هندوستان ته د تعلیم دپاره واستوي، چې هلته یې ځای، ډوډۍ او تعلیم مفت وه. چې تعلیم سیر او د هغه نتایج په تېر پیغام کې موږ ذکر کړو. په دې ډول د عصري علومو د شاګرد مخ غربي دنیا ته شو، او د دیني علومو د طالب العلم مخ هندوستان ته. دواړه غیر مسلمانان وه. البته په غرب کې مسلمانان د هندوستان په نسبت ډېر کم وه. بل دا چې غرب استعمارګر او محل و، او هندوستان د استعمار قرباني. دغو دواړو زموږ په طالب علمانو خپل مثبت منفي اثرات درلوده. دو دوارو زموج پر تعلیم طالب العلمانو خپل مثبت او منفي اثرات درلودل. تر دوهم نړیوال جنګ وروسته د افغانستان په عصري تعلیم نظام کې لوی بدلون راغل. افغانستان چې پخوا د شرق غرب ترمنځ د انفصال نقطه وه، حکومت کوشش کاوه په احتیاط د وصل او تفاهم نقطه سي. خپلې دروازې شوروي او د امریکا په مشرۍ غربي بلاک ته خلاصې کړې. په دې ډول د وطن د اولاد تعلیم چې د هیواد سرنوشت پورې تړلی و، بې له کومې منسجمې برنامې پردو ته د خیر په توزنه هیله وسپارل سوه. مثلا د کابل په پوهنتون کې چې هغه وخت د هیواد یوازنی پوهنتون و، حقوق، سیاسي علوم او نړیوالې اړیکې چې اکثر د شاهي کورنۍ او لویانو اولاد درس پکښې وای و فرانسویانو ته وسپارل سوي وو. استقلال او ملالۍ لیسه هم فرانسویانو چلول. یو هلک او نجلۍ به له اووم ټولګۍ چې غالبا دولس کلن به وه، د مشهور خونخوار استعماري طاقت فرانسې په اختیار کې سول. تعلیمي نصاب یې فرانسویانو ورجوړاوه، کتابونه او درسي مواد هغوی ورته تهیه کول، او د یو شمېر بنیادي مضامینو درس هم فرانسویانو ورکاوه. هلکه او نجلۍ به چې پوهنتون ته حقوق پوهنځی ته شامل سوه، هلته به هم فرانسویان وه. تعلیمي نصاب، کتاب او درسي مواد فرانسویانو ورته تهیه کول، او د لوړو تحصیلاتو لپاره بورس هم فرانسویانو ورکاوه. تر تحصیل وروسته چې به ځوانان بیرته وطن ته راغله، په پوهنتون کې د استاذ په توګه د شاملېدو او یا په دولت کې کار موندلو کې هم د فرانسویانو سفارش مؤثر و. په پوهنتون کې د استاد علمي ترفیع او په دولت کې لوړ مقامو ته رسېدل هم تر ډېره حده د فرانسویانو ملاتړ غوښتي. په دې ډول یو هلک له ځوانۍ تر تقاعده د فرانسویانو ملاتړ ته اړ و، او په دولت کې هغه څوک مخته تللی چې د استعمارګرې فرانسې د توجه لاس یې پر سر و. همداراز جرمنیانو ته د اقتصاد او ساینس پوهنځیانې او د نجات لیسه په برخه رسېدلې وې. هغوی هم د فرانسویانو په شان یو هلک له دولسم کلنۍ څخه دولس کلنۍ تر تقاعده په خپل نظر کې ساتي. د امریکایانو په نصیب انجینیری، زراعت او تعلیم و تربیه پوهنځیانې رسېدلې وې، او حبیبه لیسه هم د امریکایانو او غازی لیسه د انګریزانو په مدد چلېدل. هغوی هم خپل شاګردان له کوچنیوالي بیا تر مرګه د خپل استعماري نفوذ په ساحه کې ساتل. روسانو پولیتکنیک پوهنتون جوړ کړی و چې د زرو افغان شاګردانو سترګې تر دکترا او وروسته د ژوند عملي پړاوونو کې د روسانو لطف کرم ته کږې وې. زموږ عسکري نظام مکمل د روسانو په لاس کې و. حربي لیسه، حربي پوهنتون او شوروي کې عسکري تعلیم د روسانو په مرسته روان و. زموږ وسله هم د روسانو وه. یو دولس کلن خالی او ذهن معصوم ماشوم به د روزګان، غور، پکتیا او یا بل لیرې خوارې سیمې چې په ګوله به نه و مړ، د یو لوی مشهور استعماري طاقت روس په لاس ورکړ سو. هغه به تربیه کوي، پوهنتون ته به یې ورساوه، بیا به یې بورس ورکړي. شوروي کې به یې څلور، شپږ یا لس کاله په تېر کړ. الحاد او مارکسیزم به یې په درس ورزده کړي چې ټولنه طبقاتي ده او خپل ضد په باطن کې زیږوي. تاسو د ټولنې له بطنه راپورته سوي یاست، او د سوسیالیستي مخکښې تیورۍ په برکت به خپله ټولنه کې انقلاب راولي، او خپل ولس به له اوسنۍ خوارۍ او د حاکمه طبقې له ظلمه ژغوري. تاسو به باید پوه سئ چې شاهي نظام مردود دی، او تاسو یې وروسته پاته ساتلي یاست. خان، قومي مشر، بډای او پانګوال ستاسو زیارکښانو قسم خوړلي دښمنان دي. دین د ټولنې تریاک دی، او ملا مزیر عنصر دی چې باید محو سي. مسلمان تعلیم یافته د بورژوا همکار او د انقلاب د لارې خنډ دی، باید له منځه یوړل سي. ستاسو پلار او مور هم دو مضر عناصرو خطا ایستلي دي چې نور د اصلاح وړ نه دي. پر ځوان نسل کار په کار دی چې د کاریګر په انقلابي تیوري مسله سي او دا نور ټول د لارې خنډونه له منځه یوسي. په دې ډول به یو ځوان ته په شوروي کې داسې مفکوره ورکړ سوه او هغه به له تنفر او قهره ډاک توپک له شوروي د سر ډیپلوم ارکان حرب سره افغانستان ته راروان سو. دلته به پر ټانک او جنګي الوتکه سپور کړه سو او حکومت خان ملا د کلي مشر او خپل کلیوالو ته به یې په وینو کتل او خپلو منځو کې به یې ویل کله به موقع په لاس راسي چې ټول له صحنې لیرې کړو او په عوض کې ماشومان په نوي انقلابي تیوري مجهز وروزو. حکومت به هم ورسره حیران و چې په دوی څه وکړي. خپل تعلیم یافته ورته بلا وه، خو بیا به هم پاچا فکر کاوه چې افغانستان یو مسلمان هیواد دی، دا بې دینان ریښه نسي پکښې ځغلولی، پروا نه لري، هر څه چې کوي کوي دي، څه نسي کولی. دوی ته په څه نه ویلو به روس راسه خوښ وي او زموږ پاچاهي به ټینګوي. ملا خطرناک دی چې ولس کې ریښه لري، هغه ته مخ ورکول نه دي په کار. که څه ملا پر پاچا خطبه ویل او د تخت و بخت برقراری دعاوې یې ورته کولې، خو بیا هم پاچا ورڅه بیرېدی او موقع یې نه ورکول. کمونستان د شاهي نظام ضد وه، خو بیا هم موقع ورکول کېده. د ظاهرشاه په وخت کې په ولسي جرګه کې د وکیلانو ترمنځ جنګ شو او کمونیست وکیلان ووهل سوه. وکیل اجی عبدالوهاب خان جبرخیل او وکیل سدو اصل منګل کیسه راته کول چې موږ اعلیحضرت ور وغوښتو، ډېر خوابدی و. موږ هیڅ وخت د ظاهرشاه داسې غوسه نه وه لیدلې او ویل یې تاسې په دغه زشت عمل زموږ څخه لوی شمالي ګاونډی خفه کړي. یعنی پاچا پوهېدی چې دغه کمونستان د شوروي خلک وه، خو بیا یې هم موقع ورکول. ظاهرشاه او داود خان دواړه همدغو په شوروي کې تربیه شوي خلقي او پرچمي کمونیست ځوانانو چې دوی نه ورڅه ویرېده او قدرت یې ورکړی و راچپه کړه. د شوروي د تجاوز روی باران او ملګري همدغه د دواړو کودتاو مخکشان وه. کله چې امریکایانو پر افغانستان حمله وکړه، دوی هم د ځان سره د خپل تعلیم یافته افغان روی بارانو څنګ ته همدغه پخواني کمونستان چې د روس د تجاوز ملګري وه راوستل. په دې ترتیب په شاهي نظام کې زموږ اولاد لوی استعمارګر هیوادونو ته په لاس ورکړل سو چې څنګه یې راته روزي. هماغسې یې راورته ورزل. زموږ بچان که ټول نه، خو اکثره دا تیر سل کاله ګویا د پروتو لپاره تربیه سوه. البته ډېر ښه او وطن دوست کسان هم د مکتب په تعلیم یافته طبقې کې تیر شوي دي چې د وطن د خدمت لپاره جانانه مبارزه کړې، بندیخانې یې ګاللې او مرګونه یې وړي دي، جهادونه یې کړي دي. هغوی زموږ د هیواد افتخار او الګو دي، موږ یې باید تل په نیکۍ یاد کړو. خو تاثیر یې ځکه کامیاب نه و چې نه اکثریت تعلیم یافته د دوی په شان وه او نه دولتي نظام د دوی د فکر او ارزوګانو د تحقق لپاره مساعد و. حتی هغو کسانو چې غرب کې تعلیم کړی و پر هغو کسانو تن نه شو کومو چې کور دننه مکتب ویلی و. اقتدار هم د غرب د تعلیم یافته په لاس کې و. اوس سوال دا دی چې زموږ د عصري علومو تعلیم یافته سل کاله حکومت وکړي، دنیا په رسمیت پیژندلې وه او نړیوال مالي او نظامي ملاتړ ورسره و. ښه حکومتولي، سیاست، نړیوالې اړیکې، مدیریت، فن او مسلک ټول په غرب کې کلونه په سبق ویلی و او پر قدرت هم وه، خو هیواد یې آباد نه کړی سوی. دا ولې؟ زموږ یو شمېر تعلیم یافته و د روس لمنې ته ځان وغورځاوه. نه یوازې وطن ته یې ګټه رانه وړه، بلکې برباد یې کړي. د افغانستان د کلا دیوالونه او دروازې یې ورماتې کړې او د هر سګو سګور مداخلو ته یې لار اواره کړه. یو سلس د هیواد د نفوس یې د حریصو همسایګانو غېږ ته ور واچوه. وروسته بیا یو زیات شمېر همدا تعلیم یافته په شمول د کمونیستانو د امریکا د تجاوز ملګري سوه. سره له دې چې بې درېغه نړیوال ملاتړ ورسره او د ډالرو باران و، خو نه یوازې وطن یې آباد نه کوي، بلکې فساد او بد اخلاقي یې اوج ته ورسول. او همدوی د حریصو ګاونډیانو سره مرسته وکړه چې خپل سرحدات چې د هغوی زړه غوښت زموږ خواته راوڅکوي. دا هغه سوال دی چې مکتبي او د غرب تعلیم یافته طبقه یې د ځان څخه باید وکړي او جدي فکر پر وکړي چې د دې ټولو فرصتونو او امتیازاتو سره سره ولې مش کامیاب نسو او اوس مش لدغه تاریخه څه درس اخیستلی سو. دوستانو، تیر سل کاله حکومتونو یقینا په دې نیت د وطن بچان خارج ته د تعلیم دپاره استول چې په راستنېدو به نظام وساتي او وطن کې به ترقي راولي. خو مشکل دا و چې دغه مهم حیاتي او ملي کار ته کومه معقوله ملي ستراتیژي نه وه، نه شاګرد خارج ته تر تلو د مخه په دیندارۍ او وطن دوستۍ تربیه کېدی، او نه تر فراغت وروسته دا کسانو ته د دین او وطن د خدمت تعلیم و تربیه ورکول کېده، او نه ماحول ورته جوړ و. د وطن تنقیب یا تجربه زلمیان به مشهورو تجربه سوي استعمارګرو طاقتونو ته په لاس ورکول کېده چې څنګه یې زړه غوښت وی روزي. هغوی هم هسې وروزل چې نتیجه یې موږ ولیده. بله خبره دا وه چې تیر سل کاله تعلیم د سیاست په خدمت کې و. مثلا له تعلیم څخه شاهي نظام د خپل استقرار د یوې وسیلې په توګه کار اخیست. د خلکو پوهېدل دولت ته دوهمه درجه یا یو زمینی کار و. د پاچاهانو سره دا فکر و چې دوی هغه وخت پر سلطنت قایم و دایم اوسېدلی سي چې غټ طاقتونه ورڅخه خوښ او ملاتړ یې وي. دوی ته د ملت خوشي وروسته خبره وه. دوی حق په جانب هم وه، دا ځکه دوی یا د دوی پلانونه همدې غټو طاقتو قدرت رسولي و ساتلی وه. دوی ته د غټو طاقتونو خوشحاله ساتل چې د نظام د ساتلو لپاره اهم باله د اولیت حق درلود، د خلکو تعلیم یافته کول وروسته خبره وه. مثلا دوی افغان ولس ته نه ویل چې ولاړ سي نر و ښځه تعلیم ښه په پرده په خپل لباس په حیا عناناتو مطابق او محیط شرایطو سره برابر وکړي، بلکې دوی تعلیم په غربي لباس مشروط کړی و، یا په غربي لباس کې تعلیم یا ویل به چې یا په غربي لباس کې تعلیم کوي یا هیڅ یې مه کوي، بې تعلیمه ګرځي. حکومت ویل چې هلک به په غربي لباس دریشي کې او نجلۍ به لس سر او لس لنګي پوهنتون ته ځي، چې دا زموږ د ولس هیڅ نه وه خوښه. زموږ خلکو غوښته چې اولاد یې سبق ووایي، څوک یې ولې نه وه غواړي؟ هر چا غوښته چې اولاد یې په سایه کې ارام د یوې ګولو ډوډۍ خاوند سي، خو په غربي لباس کې نه وه خوښه. خلکو په پکتیا، خوست، هلمند، کونړ کې عکس العمل نه وښول، خو حکومت به ویل دوی بې سواده جاهل او د پردو د پروپاګنډ تر تاثیر لاندې راغلي دي. د ولس سره د تفاهم پر ځای به یې هغوی په ټانکو تیاره سرکوب کول. حکومتونه هیڅ وخت نه حاضرېده چې پر اصلي موضوع فکر او د خلکو اندېښنو ته توجه وکړي او تعلیم تر لباس قربان نه کړي. دا ځکه حکومت ته تعلیم اولیت نه درلود، د غرب خوشحالول اولیت و. تاسو وګورئ پاکستان کې دا مشکل نشته. د ملا لور او زوی سکول او پوهنتون ته په خپلو وطني جامو کې ځي، خو زموږ دا باید حتما په غربي لباس کې درس او کار ته تللی وای. یوې نقطې ته مو پام راړوم. زموږ ټولنه کې یو تنکي ځوان چې ژره یې نوي راغلی په پیغلو کې حساب دی، بیا یې درسره وایم. یوې نقطې ته مو پام راړوم. زموږ ټولنه کې یو تنکی ځوان چې ژره یې نوي راغلی په پیغلو کې حساب دی، پلار یې تر کور دباندې د بیګانه کر د شپې نه پرېږدي او یوازې یې په سفر نه استوي. مور و پلار خوښ وي چې د زوی ژیره یې راسي څو د خلکو له بد نظره ووزي او د کار لپاره سفر وکولی سي. حکومت به په همدغه تنکي هلک ژیره پاکه وخریل چې څو کاله نور د بدو سترګو ښکار وي. دغه حالت پلرونو او زموږ عام ولس نه خوښاوه. همداراز دریشي زموږ په خلکو کې ډېره بیګانه وه. ښه مې یادې کندهار کې ادګاه دروازه کې سپین جومات کې مې په جمع د مازدیګر لمونځ کاوه. لمونځ چې خلاص شو شاته یو دریشي کړی ځوان خپل پاتې رکعتونه لمونځ پوره کاوه. چې کله پر سجده سو او په تنګ پتلون کې کوناټي راوتلي وه، یو سپین ږیري توبې کښې خلکو په کرایت ورته کته. ځوان یې خوښ و چې لمونځ یې کاوه، خو لباس یې د هغه نه و خوښ، او هغه یې د لوط علیه السلام د قوم جامه بلل. د خلکو د خپل زوی لپاره تعلیم په دغه لباس نه و خوښ، خو حکومت د خلکو د خوښۍ خلاف دا کار په زور پکاوه. همداراز هغه وخت په پونتون کې نجونې پوړنې نه پر سر کاوه او پرتوګ یې نه اغوست. یاد مې دي چې پونتون کې تر ډېره حده غربي کلتور رایج و او داسې کارونه پکښې کېده چې زموږ عناناتو هېڅ نه خوښول. زما څخه د نجونو د یوې لیسې د ښځینه معلمانو عکس دی چې د ټولو لنګې لڅي د یوې ښځې لمن څه اوږده ده هغې په لاس راپورته کړې ده چې په عکس کې لنډه معلومه سي. عام ولس نه غوښته لونه یې په دغسې لباس کې سبق ووایي او یا کار وکړي. د حکومت دغه پالیسي سبب شوه چې زموږ یو شمېر ځوانان البته ټول نه چې به غرب ته ولاړه تر غربیانو به غربیان بېرته راغله. له روس څخه به ځینې ځوانان تر روسانو د اتشه کمونستان وه. دغه حالت زموږ ټولنه ډېره متشنجه کړې وه. بل موضوع له دیني مدرسو د دنیوي علومو حذف له هندوستان راغلی مولوي صاحب او له غربه راغلی تعلیم یافته ځوان تقابل ته سره درولی وه. بیا یې وایم بله موضوع له دیني مدرسو د دنیوي علومو حذف له هندوستانه راغلی مولوي صاحب او له غربه راغلی تعلیم یافته ځوان تقابل ته سره درولی وه. د مکتب علک ته به په جغرافیه کې وویل شوه چې مځکه ګردۍ ده. ملا صاحب مخالفت وکړي چې مځکه اواره فرش ده څه وایې؟ جعل لكم الارض فراشا. که به د مکتب یو ځوان وویل چې مځکه حرکت کوي او څرخي، ملا صاحب ورته وویل پر عقیده دې پام کوه. قرآن کریم وایي الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا. کله چې به ملا صاحب وویل چې دنیا د غوایي پر ښکر ولاړه ده او زلزله هغه وخت کیږي چې غوایي ستړي سي او دنیا له یو ښکر بل ښکر ته اړوي، مکتبي ځوان به حیران و چې ملا صاحب داسې شوی. د ساینس او مثبته علومو ضد دی او په نتیجه کې د ټکنالوژي او د وطن د پرمختګ مخالف دی. ملا صاحب به بیا ویل د مکتبي ځوان عقیده خرافه ده. بیا وایم ملا صاحب به بیا ویل د مکتبي ځوان عقیده خرابه ده. په مکتب کې کفر ورزده کیږي، مکتب بد دی، خصوصا چې د هغه ځوان سره به مخ شو چې د عیسویت خلاف د اروپایي بغاوتګرانو لکه فدریک نیچه، ژان ژاک روسو، مارکس او انګلز او داسې نورو بې دینو لیکوالو کتابونه به یې لوستي وه او غوښته یې پر افغاني ټولنه تطبیق کړي. نه د هر کلي او کوڅې ملا ښه عالم و چې خرافات زړه یوناني فلسفه او جن سره جلا کړی وای، او نه هر مکتبی په جن شپو چې ملا صاحب ته تشریح کړی وای قناعت ورکړی وای چې اسلام او ساینس ضد نه دي، او نه افغانستان او اروپا وه چې عیسوي خرافاتي پاپان پکښې حاکمان وه. غیر حق د دغو دواړو تعلیم یافته طبقو ترمنځ فکري اختلاف ډېرېدی او دا تر ډېره د حکومتونو د غلطې پالیسۍ نتیجه وه. د مکتب هغه شاګردان چې دینداره وه له دواړو خواوو ځورېده، هم د لاوبالي او بېدینه مکتبیانو لخوا او هم د ملایانو له سادګۍ چې د ډېرو ساده پوښتنو جواب یې نه درلود. ژر به درد ورتی، استدلال به یې نه سوای کولی او د بېدینۍ ټاپه به یې پر ټولو مکتبیانو وهل. طالب وم، شروقه یې مې ویل، زموږ استاد ته چې ښه ملا و یو میلمه راغی. زموږ ملا صاحب ورته وایي چې په یو بل ملک کې د الجزایر په نوم یو مسلمان پهلوان دی، د کفارو سره په جنګ دی، هره ورځ 10-15 کفار مرداروي. ما کتاب غوړولی په الجزایر پهلوان کې مې چورت شو چې دی خو به هم ستړی کیږي او زخمي کیږي به، نو په سبا بیا جنګ ته څنګه تیار وي او هره ورځ په درزنو کفار مرداروي. بیا به مې د ځان سره ویل چې خدای ته خو اسانه کړي. ځان مې په راز راز د لایلو خانې کاوه او ارزو مې وه چې که خدای پاک په ما الجزایر مبارک وویني. ډېر کلونه وروسته چې ما جغرافیه ولوستل پوه شوم چې دا الجزایر نه و بلکې الجزایر هیواد و چې خلک یې د فرانسوي استعمار سره د ازادۍ د جنګ د ازادۍ لپاره جنګېده. زموږ د یو بویداره ملا علم دومره محدود و چې د الجزایر او الجزایر فرق یې نسو کولی. د اسلامي امت په یوه برخه کې یو لوی ناورین روان و او زموږ ملا دومره ناخبره و، او بیا دا دعا هم کوله چې اسلام هغه وخت کامیاب او خلق نیکمرغه کیږي چې حکومت ملا ته په لاس ورسي. بلخوا په حکومت کې ملا ته د کار موقع ډېره محدوده وه او ویل کېده